راشي دی ناراشي نو بیا به ته زه مطلب کار اخلم په اراده خو چې خرابې نو خو مطلب چې نامن راتلی شي نه دا ټیکې دی شي اوس هم د شپې خو دی اعلان کړی دی چې سرکاري خل مروځي د شپې خو د شګردو اعلان دی منلې دی او خدای دې خیر کې کده ورځې ورځې پکې شته دی زه په ځای باندې او وي کولور اوتی دی لہذا حالات ډیر خراب شوي دي دوی سجیدا خرینه په خراب حالاتو کې دی ګټه ده
ټیک تمیا سه بخیر پښتنه کوم لن جواب را کده ګوند خبرو بو کو 2009 هم تم لسم دی لسم پورې ګوند ته ډیر زیات په هدف سګنه تاسو اوس اغه شن خطر ګوند شش تیز کچ اوس صورت حال سره خصوصي د ګوند خبرو کو
لازمی خبره چې مو خو دوی ډیر خوښ نه
جی
اخو تا ته پتا ده او بیا د شتګردې په واره باندې خو زموږ ریکارډ دی چې مونږ د کله چې د فوج د دې خلاف جنگ کو نو عوامي چې پټه حکومت نو مونږ د شتګردې خلاف مطلب چې نه خبرې ولاړو د دې خلاف نو هغه مونگ پریدینا او تروسا پوری زمونگ داغی قربانو خیال حکومت پاکستان یا استبلش دویم نده ساتلی دی سر احساسم نشتا داغی خبر سزا را که چی مونگ دا تشدگرده مخالفی لیازا دیر گمبیر حالات دی نو مونگ تا خوب پتا غطا که حالات خنه دی
دا مولانا خانزیب دا وجل که دو پا موضوع که پاتی که دا مشال رادیو کې زموږ همکار نجیب عامر د عوامي نشتل ګوند یو مخکخ مشر د خیبر پښتونخوا سملې د بخانی قړی نثار مومن سره خبرې کړې او په سر کې ترې پښتلې چې عوامي نشتل ګوند د مولانا خانزیب د وجل کېدو په اړه څه خبرګون لري
دا خو ډیره یو لوی سانحه ده او دومره لوی سانحه ده چې زمای کنده الله تعالی دې بل داسې سانحه نه راولي دا یو ډیر لوی خلاف پیدا شو مولانا خانزیب زمونږ د فکر د سوچ او د پښتنو د پاره یو ډیر لوی سرمایه وا هغه سرمایه نن موږ د لاس نن ورکړه د امن په خاطر او نن چې هغه په خپل په دغه کمپین کې ګرځېده چې د 13 تاریخ لپاره د امن د لارون د پاره خلک راوبلي نن په خپل هغه د بدم نه دغه ښکار شو نو زمنګ خو دا دریز دې په دیواله باندې چې موږ به د امن خبره کوو تر د اخیره پورې به کوو کدا و مې نشن ون یو غره هم جون دی وینو د خلینو په امن راواز روزي او د امن خبرې لپاره بچی دې کولی
صحیح نه سر مومن سه تاسو څه فکر کوئ پر نو وړي بریت چا وکړو په قبایلی سیمو کې خو طرف غنې مې دشمنه مې او تر غرې پی خیم کېږي تاسو څه غنای چې د باندې بریت چا کړوي
نو زه خدا خبره کوم چې لکه څنګه چې زمونږ د اوسه پرشمه نورمال ګری هم تللی او دغه سی په دې باندې دا بریدونه شوی دي نو مغه خلک دي چې هغه زمونږ د پښتنو امن تر نقصان رسېږي زمونږ د پښتنو په دغه باندې د دې وطن کې جنگ جدال جوړول غواړي په دې وطن کې تشګردي خورول غواړي نو دا مغه خلک دي کوم چې زمونږ په مخ کې ملګری تللی دي دغه دا غي سلسله او دا غي کړای
سي تاسو په خیال د عوامي نېشنل ګوند مشران نورم شته په دی وخت کې مولانا خانزیب ولې ټارګټ شو تاسو په خیال
نو خبردار چې د عوامي نېشنل ګوند ټول ملګري خپل زیبانې خپل ټول اهمیت لري مولانا خانزیب چې ونه هغه ډیر یو داسې وایانو داسې आवाज او داسې خبره به کوله او بل هغه سره علمي طاقت هم او هغه عالم هم او هغه زمنګا د ډیر خو خص په یوم وایانو د خپل هغه د کند نو همدغه کې دي شي چې هغه د پښتنو د لپاره کومه دغه کول او قرباني ورکوله نو مغه چې سزا او تم له شو د پښتنو دغه تاریخ دی چې دلته د امن د پرواز کې نو هغه اوازونه بنديږي وغه چپ
نثار مومن صاحب د عوامي نېشنل ګوند مشران وخت په وخت په داسې بریدونو کې وژل کیږي آیا ګوند په خپل یاد د کور کمیټې مشران کله کینی چې دا مشران څنګه وساتي د داسې بریدونو نه سکړن لار نه لري تاسو
ګوره خبره ست کې دا چې منګه د بچا خان پیروکاری او منګ د تشدد والی او په دغه تشدد سلسله کې زمونږ دغه لار ده چې موږ وخت په قربانۍ ورکړي دي خوري په خاطر هم ورکړي خو اس داسې موږ نه دي کړی چې ګنې موږ په تشدد باندې راغلی او موږ به بیا هم قربانۍ ورکو او د تشدد لار به موږ خپل دغه موږ د بچا خان نه راپاتې دوه دغه زمونږ فلسفه ده چې په هغه باندې موږ روان یو نو زمونږ د پټۍ تګلار معلومه ده دانه چې دانه نه نه خبره ده نه ویني ده دا مطلب وخت په وخت باندې موږ سره دغه شوی دي خو زمونږ خبره دغه ده د تشدد او څنګه چې همدغه سده چې یاره مطلب دا دوی به څومره اوازونه خاموش کوي او څومره به خاموش کوشش به دوی کوي خو یو ورځ به انشاءالله پدې خبره باندې امن راځي او د امن आवाज به بریلې.
نثار مومند صاحب، حکومت چې د امن لپاره سهاله ځلې کوي یا پوز چې وخت په وخت عملیات کوي، تاسو غنئ چې دا کافي دي؟
زه خو دا وایم چې ریاست کدا خبره کوي چې موږ د امن لپاره دغه کوو، نو دا زه پدې کې پورا نه غنم، ځکه چې دا دومره بدامني چې په دې وطن کې دا، نو دا څنګه چې دا باړ هم لګېدلې ده، نور هم دا چې ډېر بندیزونه دي او هغه نه پس هم وخت دغه سي خونړۍ واقعګانې کیږي، نو زه پدې کې هغه په دغه دریس کې زه ډېر نیمګړتیا وینم او دغه باندې زه دا دغه نشم کولای یقین چې کنه هغه پدې کې پوره پوره کردار ادا کوي.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان سره هم مهاله چې له افغاني انفرادي بانکي حسابونو څخه د میاشتې د پیسو اخیستلو کچل وړ شوې ده. وسم یو شمیر حساب لرونکي شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان سربېره هسې عمل نه کوي. ځینې دوی ازادي راډیو ته ویل په ظلمونو یو وخت چې خپل سپما شوې پیسې بیرته واخلي خو ستونزو سره مخ شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی و، د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي شکایت یې وکړ چې بانکونه د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د افغانستان بانک د اعلان پر بنسټ اجرات نه کوي. د پنجشنبې په ورځ د جولای په لسمه د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یو خصوصي بانک کې پیسې درلودې خو کله چې اړتیا سوه او د پیسو ایستلو لپاره ورغی خپلې پیسې ترلاسه نه کړای سوې.
د کابل ښار اوسیدونکي مرسل هم ورته شکایت لري او وایي چې نورې په افغانستان کې پر بانکونو باور ختم شوی دی.
اعلان کې فیلان کردن کې 1,000,000 افغانۍ برداشت کردم، میتونن ای فکر نکنم کې راست باشه.
دا چې دوی اعلان وکړ چې خلک کولی شي په میاشت کې تر 1,000,000 افغانۍ پورې وپسی، څه فکر نه کوم چې دا به سم وي. زموږ د کورنۍ غړي چې په بانک کې پیسې ساتي د اختر په شپه او له هغه وروسته یې څو ځلې مراجعه وکړه، خو دوی یوازې ډېرې لږې پیسې شاوخوا 10,000 افغانۍ ورکړې وې او نورې پیسې ور نه کړې. زه اوس اصلا په افغانستان کې پر بانکونو باور نه لرم. په اوسني وضعیت کې ډېرې ستونزې موجودې دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چهارشنبې په ورځ د سرطان په 13مه د ویلامې په خبرولو ویلي چې د انفرادي حسابونو څخه د میاشتنی برداشت کچه له 15,000 افغانیو څخه 1,000,000 افغانیو ته لوړه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د هیواد د بانکي سکتور د ښهوالي لپاره شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سږکال د جوزا په پای کې هم د پیسو ایستلو پر محدودیتونو یو څه نرمښت راوستی و. دغه بانک اعلان وکړ چې حساب لرونکي کولی سي تر 350,000 افغانیو یا $1,500 هره اونۍ وباسي. همدارنګه د افغانستان بانک سرپرست نور احمد آغا هغه مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه بانک پر اکسپانه خپور سوی و ویلي و هغه شرکتونه چې له $300,000 یا 40,000,000 افغانیو څخه کمې سپماوي ولري کولی سي تر 40% پورې پیسې وباسي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د خلکو پر بانکي سپماو پراخ محدودیتونه ولګول. په پیل کې اعلان وکړ چې انفرادي حساب لرونکي یوازې کولی سي په اونۍ کې $200 یا 10,000 افغانۍ وباسي. ځینې افغانان وایي که دا ستونزې همداسې دوام وکړي او ونه سي کړای خپلې پیسې د اړتیا پر وخت له بانکه واخلي، نو له دې وروسته به د خپلو پیسو ساتلو لپاره بانک ته مراجعه ونه کړي او خپلې پیسې به په بل خوندي ځایونو کې وساتي. معاملې به هم د صرافیو له لارې کوي. مخکې تر دې یو شمېر اقتصاد پوهانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د خلکو د باور خپلولو لپاره باید نور اقدامات هم وسي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې پیسې بیرته بانکونو ته وسپاري چې دا پانګې بیا دوران کوي او د افغانستان اقتصادي حالت ورسره ښه کیدای سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د طالبانو د حکومت لخوا د مشایرو د تنظیم قانون را منځته کول د یو شمېر افغان شاعرانو پرګون نه راپارول. دوی دا قانون د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت ګڼي او ټینګار کوي چې دا به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمېر افغان شاعران د طالبانو حکومت د مشر مولا هیبت الله خونزاده لخوا د مشایرو د تنظیم د نوي قانون توشي د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت کړي ټینګار کوي چې په دې توګه به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن شي. له دې ټلې افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا ازادي راډیو ته وویل شاعر تر هر چا د مخه خپل مکلفیتونه پیژني او څه چې وایي پوهیږي چې څه وایي، نو په خبره د چا فرمایش ته اړتیا نه لري.
له هاینه سخرا نیولې تر معاصره شاعرۍ پورې شعر خپل جوهر ساتلی دی. شاعر خپله ګنډي، د چا خیاط قدمدام ته ضرورت نه لري. تاسې پوهیږئ چې د شاعر کار د ښکلا ښودل دي، او د ښکلا په ښودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانع نه ایجادوي. شاعر په عمومي صورت سره د ځان جوړې موانع او د طبیعت تذکره نه اخلي. شاعر آزاد او خپلواکه هستي ده. یوازینی محدودیت یې د خپل اخلاقي، دینی او ملي مکلفیتونه دي چې پر هغه هم تر نورو ډیر خپېږي.
د مشایرو د تنظیم قانون چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر له مخې د روان مریض کال په جوزا میاشت کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده توشیح کړی دی، بشپړ متن یې تر اوسه رسنیز شوی نه دی. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپله ویب پاڼه په دې اړه لیکلي چې دا قانون یوه مقدمه، درې بابه، دوه فصلونه او دیارلس مادې لري. وړاندې د دغه قانون په اړه ورکړل شویو معلوماتو کې راغلي چې د حکمونو د تطبیق مرجع د اطلاعات او کلتور وزارت دی، او پکې د اسلامي شعایرو او اساساتو لسري یا کنایو سپکاوي او د قومونو، ژبو، سمتونو او مسلمانانو له تحقیر او تفریق څخه په جدي توګه منع راغلې ده. دغه شان زیاته شوی چې په دې قانون کې شاعران مکلف شوي چې د خپلو شعرونو په محتوا کې اسلامي اخلاق، شرعي سیاست، د نفس تزکیه، د اهل السنه و جماعت، د عقیدې تحکیم، د امت وحدت، اسلامي غوښتنو ته بلنه، خود مجازي عشق، ناروا خواهشاتو او بې ځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. بل افغان شاعر او لیکوال صدیق کون ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې په دې اړه ویلي چې د مشایرو د تنظیم لپاره د ځانګړي قانون او ضوابطو وضع کول ځکه ګټور او موثر نه دي چې د بیان ازادۍ په وړاندې د خنډ تر څنګ باید د سانسور ادارو ته دا امکان په لاس ورکړي چې په حق او ناحقه او په یوه او بله پلمه د شعر د سالمې ودې مخه ونیسي. شاعر او لیکوال صفیه میلاد هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
هر نو قانونگذاری در عرصه هنر
د هنر په برخه کې هر ډول قانونگذاری باید د هنرمندانو، شاعرانو او بې پرې فرهنګي بنسټونو په حضور او مشارکت ترسره شي، نه د یو اړخیز سیاسي قدرتونو لخوا. زه فکر کوم که څه هم کېدای شي له شعر څخه تر زختونو د بیان لپاره ګټه واخیستل شي، خو باید دا تمه ورنه ونه لرو چې یو خاص لوري ته دی روان شي،
د یک مسیر خاص حرکت کنه.
ننګرهار ولایت کې یو شاعر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د مشایرو د تنظیم قانون جوړولو ته وروسته له هغې اقدام وکړ چې په دغه ولایت کې د نارنج کول په دودیزه مشایره کې یو شمېر شاعرانو په خپلو شعرونو کې په طالب چارواکو انتقادونه وکړل. د چوینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي. زیاته یې کړه چې وروسته بیا په کندهار کې انارګل دودیزه مشایره تر سخت سانسور او کنټرول لاندې ترسره شوه. دا یو په راپور کې نور مرکه شوي شاعران د اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت دا قانون په افغانستان کې مشاعرې محدودې کړي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوی عتیق‌الله عزیزي کابل کې د مشاعرو د تنظیم د قانون په اړه جوړ شوي سیمینار کې چې د سرطان په اتمه نیټه جوړ شوی و دا اندېښنې بې ځای وبللې. زیاته یې کړه چې په یاد قانون کې په مشاعرو بندیز یا محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې په خبره په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی. د باختر اژانس د خبر پر بنسټ د درې ورځني سیمینار کې په پلازمینه کې د دغه وزارت چارواکو او ولایتي رئیسانو یې ګډون کړی و. د یادونه ده چې په افغانستان کې دودیزې مشاعرې نږدې په هر ولایت کې ترسره کیږي چې مینوال یې هم ډېر دي. په دې جمهوري نظام کې هم د مشاعرې کې د شاعرانو به انتقادي شعرونه ویل او چارواکي به یې پکې مخاطب ګرځول، خو له محدودیتونو سره نه به مخ شوي او نه د تنظیم لپاره کوم قانون رامنځته شوی و.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاک خبرې کوو لموږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله اتیت نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړی دي ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېر زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانانه ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی دا خبر ده سنده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیڅ کړی حق ورته ورکړي او که ورته ورته کړی نه دا به یو نو وخصل شي د غنی نه د شتمن انسان نه چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه وري ته شغه ورنواخلي او فقیر ته ورکړي موږ تاسو متاسفانه ځنې ارزښتونه هم هېر کړی په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغه خوري کوي زحمت وباسي المړی راګټي به کشرانی خوري لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه تاسو د ضعیفان واجب باندې نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کندې او بیوزله هغه انسانان چې هغه د فقر په دایره کې اوسېږي نو کچرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري کوي د په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی او همدارنګه الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وسوار کړئ نو لکه سوره بقره یو سل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او هم مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته د سوجده اغنیا دي د بڑا خلک دي تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف تعريفهم باسمائهم لا يسالون الناس الحافه د خلکو نه پرې الحاه او اصرار باندې وختنه نه کوي ځکه چې هغه ته الله جل جلاله او عزت نفس ورکړای شرمیږي خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانان سره همکاري وکړي او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي د سوی قسم احسان ور باندې کړي د هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې بد رواج دی که حقیقت ته چیرته وګورو عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسكين ته به چې همکاري ورسره کوله هغه دینار د وسپنه کوم روپۍ چې ده د به ورته ومنځله او عطر باندې ورته ووهله عطر ور باندې ووهل به ورسره فقیر ته ورته ورکول بیا به دې ورته دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه د صدقه په حق خد کې د مال چرک دی کچیرته بڑا انسانان غوډه باندې پوي شي چې د دې مال چرک دی او د مال خیره دی
ډاکټر صاحب تاسو ډیر کې موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څو ورکوي کومک سره کوي نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي یو بل څه تک تاسو په توجه شو یاستې په دې ورسته کې د ټولنیز رسنۍ ډېر کاریږي ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي بیا عکس اخلي بیا د ټولنیز رسنۍ ته پورته کوي په خبرې را ته وکي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هېواد کې، نو برخې مونږ کېښوده د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویم چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد وغواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، ډونر ما پیژندلو تقریبا ښه داسې یو مسلمان شخصیت، ما ورته مزه ورته قناعت ورته ورکړم. نو بیا ماته هغه خپلو ځوانانو زموږ کوم موثق چې ملګري د هغوی و چې تاسو یقین وکوئ چې مخکې مونږ تجربه کړي وو او دا موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی، دا عکس اخیستل کېږي که چېرته د لوی شي، نو دی قانونا دی کولی شي دی عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې د وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و، د وخت کې وزیر ورنه جوړېږي او مسؤول ورنه جوړېږي، نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شانه واخیستل شي، د طرف نه واخیستل شي، عکسونه ورته ورولېږل. نو ماته وایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک دغه برخه اخیستې، د هغې عکسونه ماته راولېږه. هغه چېرته دي؟ زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت و نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی وایي، د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکش کړ، څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت و نفس موږ له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خو دا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي، هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا، مرسته به دومره نه وي، 15,000 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو، دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په 3 نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا. اے انسانانو، تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کونډې سره تاسو همکاري کوي، دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي، ځکه دا تاسو آخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یو پرشته وایي چې اے خدایا، هغه انسان ته چې هغه خرڅه کړي، د هغې بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګاره، هر هغه انسان چې بخیل دی، دا مال راټین کړی، د مال خو امانت دی، د مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسه امانت را کړی او دای راټین کړی، نو هغه مال تور ته تلف کړی. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا. چې دا مال راټین کړی، ای پروردګار، دا مال ته ور نزای کړی. نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله دوی دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې موږ تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي، چې هغه پرشته دی. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته وکي، زه تاسو دعا کوم، نو پرشته ماته چې امین ولک مثل ذلک، ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي، او تاسو ته هم الله جل جلاله هم دومره اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو، د خیراتونه چې ورکو، د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات، بلعکس که چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم، ولا ماته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی، تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي. هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي، او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي، نو د جهنم هغه ور شو دی، تاسو پوهیږئ چې هغه کړي او انسانان دی پرې باندې ور لګیږي، په دوی کسانو باندې جهنم ور لګیږي. هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي، په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د ته ویل شي چې والا چې او پرانکای سره خو والا چې پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کونډه د یتیم سره. دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وستل شي او د جهنم په ور کې ور واشول شي، او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې، د نامو په خاطر من تاسو دقیا او خیاتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی و دا خو د رب په خاطر باندې نه و کړی نو د ډېره زیات خطرناک خبر ده بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په هغې باندې تاسو رحم وکوئ هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې هغه الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا یرحم لا یرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغې باندې رحم نه کوي او دغه بډا انسان هم باید دغه خبره باید هیره نه کړي چې کیدای شي داسې یوه ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمني چې الله راته راکړې امانته درنه واخلي نو باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه دي موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا ده چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعی غریب سره مرسته نه کوي دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چېرته د خپل انسانانو چې کوم وي هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده دا خو حق د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق شو چې هغه د خپلوان دي ذوي القربى دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو دوکې انشاءالله چې څه حرج نشته خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي نو دا بیا ډېر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پاتې شي کونډه پاتې شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې کومکونه دي د مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جل جلاله تخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي د فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کې کیږي او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قرباني کوو نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هر ورځ په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانه موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو فرانت په میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي دا هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دی یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې خود نور مسائل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موساس د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانانو کولای شي په کې دوی کاروبار وکړي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې غوي اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کلا کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر زی هغوی ته کاری فرصتونه د زر نه پیدا کیږي او داسې کاری فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. کیدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په ټکسوانی وکوي مثلا اوبر وچلوي او مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نشي او کاري اقتصادي فرصتونه د لویو لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسساتو هم دغه کار دی، زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایي ورکوي زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وښيي، ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب مایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده دنه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او وکوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ دغه مبلغ ولیږي یو فقیر کورنۍ ته ولیږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړیږي. د سیاسي لوری چې هغه د خپل کار کوي خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنې ډېره لویه همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې موږ اخیستې و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږو. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ساس بوټان نوی دي زرانه نه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هیواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سرقم کېدلی
شي؟ عقیده باندېم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګ مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو وګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد در لګره دي انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچولای، امتحان کې اچولای او غنی بڑای ما اچولای چې اې دا غنی بڑا دي تلاش ور کوي او کینه ورته ور کوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل ګریوان ته او هغه کونډه او یتیمان او هغه کوم بې وزله انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ داس فقیران شو، موږ په کور وران شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه ان شاء الله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشکه چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي لکه څنګه ستاسو په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونې په اخر کې د تاسو خبرې به یو جل بیا
هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به یې ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي؟
ولی زما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. علی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، د حاکم نظام هم مسؤول دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ورباندې حرامه ده. باید ګاونډي ته باید لږ ولیږي، خیر ورته زیات. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا پسه حلال کړی و، غوښه یې لګلی و، سر یې پات شوی و، سر یې به کوم ګاونډیانو ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و. چې مونږ غوښه شته اوه کورونو باندې سر د پسه تاو شو و، بېرته بیا خپل کور ته راغلی و، بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو، او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید پښو لاندې نه شي. ټول باید ورته متوجه اوسېږو، او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو، او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په مونږ باندې زموږ استاذ په اولاد باندې داسې یو حالت راشي. دا به ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي بلکې کې. نو مخکې چې مونږ داسې باندې داسې حالت راشي، باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو، او بل دغه مسله هم ویره نه کړو د ذهن ونه بسو چې دغه همکاري چې مونږ د هغوی سره کوو، لکه مخکې چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو. او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمنا برایت. و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې، الله جل جلاله تاسو برته زر در کوي، او الله چې خیر دې روزي ورکون کړي. مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزي پسې ګرځو، رزق زمونه ویر شوی چې هغه الله دې سبحانه وتعالى. نو باید مونږ تاسو په الله ویر نه کړو، ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې. ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو، خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو، ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکون کړي، او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکون کړي او منع کون کړي. ته الله جل جلاله پدې ټول حکمتونه دی، ولی کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي، دي ټول مسؤلیت دی. او مونږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو، به هر یو او که په داخل کې مونږ تاسو ټول مسؤلیت دی، حکومت کې او کرایت کې مونږ تاسو ټول مسؤلیت دی. بل ته باید لاس ورکړو او د یو بل سره باید ودرېږو، او په ایمان نه ودرېږو، یعنی قلب نه ورسره ودرېږو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوي. لمو سره ميلما وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه پرزه کې چیاست الله مال او ملګری.
Mara gora sam Maragora sam hai sam va bavlam pa ham va bavlam pa ham Maragora sam 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 some Some
سم 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 zum 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 mal di taru dzdo dzdo mal di taru dzdo stad star gunam nam nam mara gora sam 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 zid jwan sandrayam o zid jwan sandrayam kar zama pacham cham cham yad bat ka farzuya zuya yad bat ka farzuya mada zav bam 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 mara gora sam 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 mara gora sam 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 va bodam pagam gam 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 va bodam pagam gam gam mara gora sam 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 sam
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
سزا نصیب کی غریبی دار